پاکستان میں غربت میں کمی اور اس کے خاتمے کی راہ میں کیا معاشی اور سیاسی چیلنجز ہیں، اور غربت کے خاتمے کے لیے حکومت کی پالیسیز مؤثر کیوں نہیں رہی؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کی معاشی صورتحال پر تو ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں اور ان مشکلات کی بھی تسلسل سے بات ہوتی ہے جو پاکستان کی معیشت کے لیے مسلسل چیلنج ہے. لیکن اگر ہم پاکستان کی تقریباً اس 40% آبادی کی بات کریں جو خط غربت سے نیچے ہے، تو اس پر ملک کی بگڑی ہوئی معیشت نے سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے. ورلڈ بینک کے مطابق سال 2001 سے سال 2018 کے درمیان پاکستان میں ترسیلات زر میں مسلسل اضافے اور زرعی معیشت کے بڑھنے سے غربت میں کمی آئی، لیکن اس سے بڑے پیمانے پر فائدہ نہیں اٹھایا گیا، جس کی وجہ سے ملک کے سماجی اور اقتصادی حالات میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آئی. ابھی تک پاکستان میں ایک تہائی بچے سکولوں سے باہر ہیں اور سکول جانے والوں میں سے بھی 60% کچھ سیکھ نہیں پا رہے. ملک میں 40% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں. آئی ایم ایف کے مطابق گزشتہ چند ماہ میں پاکستانی معیشت کچھ حد تک مستحکم ہوئی ہے، لیکن اس ترقی کے دیر پا رہنے کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ اسلام آباد تسلسل کے ساتھ معاشی اصلاحات کا نفاذ جاری رکھے. آج غربت کے خاتمے کے عالمی دن پر ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں غربت میں کمی کیوں نہیں ہوئی، اور کیا اس بارے میں بنے حکومتی منصوبے ناقص ہیں یا مجموعی معیشت میں اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ حکومت اس طرف دھیان دے سکے. وی آئی اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. پاکستانی حکومت کے غربت میں کمی کے پروگرامز کے باوجود ملک میں غربت میں اضافہ ہوا ہے. عالمی بینک کے حال ہی میں جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں رواں سال غربت کی شرح میں ایک سال پہلے کی 40.2% کے مقابلے میں 0.3% کا اضافہ ہوا ہے، اور اب یہ شرح 40.5% ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق ملک میں معاشی سست روی اس کی ایک بڑی وجہ ہے. عالمی بینک کے اس اندازے میں غربت کی شرح کی تعریف کے مطابق ہر وہ شخص جو $3.65 یعنی 1,000 روپے روزانہ سے کم کماتا ہے وہ خط غربت سے نیچے ہے. پاکستان میں اس تعریف کے مطابق مالی سال 2024 میں ایک سال پہلے کے مقابلے میں مزید 26 لاکھ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. عالمی بینک کی اس رپورٹ میں پاکستان میں غربت بڑھنے کی جن وجوہات کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں ملک کی سست معاشی ترقی، پاکستان کی تجارتی پالیسیوں میں تحفظ پسندی، مسلسل مالی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، زرعی پیداوار کم ہونا، کاروبار کے لیے ملک میں مشکل ماحول، معیشت میں بے جا حکومتی مداخلت اور توانائی کے شعبے کا مالی لحاظ سے غیر پائیدار ہونا شامل ہے. پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں آبادیوں کے بڑے حصے خط غربت سے نیچے رہ رہے ہوں، بھوک ایک حقیقت بن جاتی ہے. پاکستان میں بھی ہر 10 میں سے کم از کم 4 افراد غریب ہیں جنہیں نہیں پتا کہ انہیں 2 وقت کی روٹی ملے گی یا نہیں. وائس آف امریکہ کی سمن خان اپنی اس رپورٹ میں لاہور کے ایک ایسے مشن کے بارے میں بتا رہی ہیں جسے چلانے والے رزق بچانے کے ساتھ ساتھ بھوک مٹانے کا کام بھی کر رہے ہیں. لاہور کے 3 نوجوانوں کی طرف سے شروع کیا گیا یہ پروگرام کیسے کام کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے والے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں.
مجھے ابھی تک یاد ہے، میں بہت چھوٹا سا بچہ تھا، میں خود بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وائی ایم سی اے کی چھت پہ جا کے جو لنگر کی لائن ہے وہاں پہ لگ کے لنگر لیتا ہوتا تھا.
یہ تو ہے راجہ والٹر کے بچپن کی کہانی، لیکن پھر وقت بدلا اور وہ اور ان کے بہن بھائی خود صاحب حیثیت ہو گئے. پہلے خود کھانے کی تقسیم شروع کی اور پھر رسک نامی غیر سرکاری فلاحی تنظیم کے رسک بچاؤ مشن میں شامل ہو گئے.
رزق فاؤنڈیشن کو جب وزٹ کیا وہاں پہ یہ تھا کہ یہ جو رزق فاؤنڈیشن ہے یہ رزق بچاؤ پہ کام کر رہا تھا. جو ہوٹلوں میں، ریسٹورینٹس میں، شادی بیاہ میں جو کھانا بچ جاتا ہے، ٹرے میں نہیں جو دیگوں میں بچ جاتا ہے، وہ کھانا کلیکٹ کرتے تھے، وہ یہاں پہ لے آتے تھے. کچھ چیزیں ہوتی جو ایکسپائری کی ڈیٹ جس کی نزدیک ہوتی تھی، بیسیکلی رزق نے ایکسپائر ہونے سے چیز کو بچانا ہوتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ واقعی میں یہ بہت اچھا کام ہے کہ جو رزق خراب ہو رہا ہے، ہم جو منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے روزانہ کی بنیاد پر جو رزق ویسٹ کر رہے ہیں، یہ بے شک آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا، لیکن کسی غریب کے لیے، کسی مستحق کے لیے، کسی بے روزگار کے لیے یا کسی بھوکے کے لیے وہ ایک قورمے سے یا بریانی سے کم نہیں ہے.
राजा वाल्टर का ये कैरी डब्बा गुज़िश्ता 4 साल से लाहौर शहर के उन फूड प्रोडक्शन हाउसेज में जाता है जो अपने वाफिर या बच जाने वाले स्टॉक को मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं।
कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमें रिजन ने रेफर किए हैं, वहाँ पे अपने डेली की बुनियाद पे जाना आता है और कहीं जगह से हमें कॉल भी आती है। कुछ लोग वहाँ पे आके एक दिन का खाना भी दे देते हैं और जब कोई कॉल देता है कि हमारे पास देग बची हुई है तो उसमें मैं तकरीबन 3-3, 4-4 देगें जो इसी कैरी डिब्बे में मैं लोड करके ले आता हूँ।
और फिर ये खाने की चीजें पहुँचती हैं उन हकदारों तक जो इस खाने का हर रोज इंतजार करते हैं।
सब कुछ मिलता है, सब्जियाँ कच्चियाँ भी, पकियाँ भी, फल भी, कच्चा गोश्त भी, पक्का भी, हर चीज ही मिलती है।
खाना लेकर जा रही हूँ ना, मेरे बच्चे, मेरे पोतरियाँ, पोतरे, हम मिल के खाएंगे और सुबह का भी नाश्ता हो जाएगा हमारा, रात का भी हो जाएगा खाना।
मैं कहती जिनके पास है वो जाया ना करे, जिनके पास नहीं है उनको खाने को दे। कई लोग मैं देखती हूँ खाना फेंका होता है, मैं कहती ऐसे नहीं फेंकना, खाना खा ले या किसी को दे दे गरीब को।
वजारत कौमी गजाई तहफ़ुज़ और तहकीक पाकिस्तान की हाल ही में शाया हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 4 अरब लागत की 1.96 करोड़ टन खुराक प्रोडक्शन और तरसील के मुख्तलिफ मरहलों में ज़ाया हो जाती है जो कि खुराक की कुल पैदावार का 26% है।
आप जब कोई चावल का दाना ज़ाया करते हैं तो खाली चावल का दाना ज़ाया नहीं होता, उसके पीछे जो किसान की मेहनत है, जो आपकी एग्रीकल्चर इनपुट्स गई हैं, जो ट्रांसपोर्ट के अंदर इनपुट्स गई हैं, वो सब कुछ ज़ाया होता है। यू नो, फ्रॉम फार्म टिल फोक, हमारा बेसिकली रोल यही है कि वी आर काइंड लाइक अ ब्रिज बिटवीन दी हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, जो लोग खाना सिखाना चाहते हैं, हम उनको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए उन लोगों तक पहुँचाते हैं जिनको एक्चुअली उनकी ज़रूरत है। उसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास लेट्स से किसानों के थ्रू या बड़े रिटेल्स के थ्रू मेरे पास बहुत बड़ा स्टॉक्स कंसाइनमेंट का आता है, आया यहाँ पे वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे किचन्स के वास्ट नेटवर्क के ज़रिए वो मुख्तलिफ पकवान में तैयार होता है और फिर दस्तरखानों में हमारे फूड कार्ट्स के ज़रिए और मुख्तलिफ जगहों पर उसकी तकसीम और तरसील होती है।
रिस्क नामी गैर सरकारी फलाही तंजीम गुज़िश्ता 9 साल से लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में खुराक को ज़ाया होने से बचाने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर आगाही फैलाने का काम भी कर रही है।
गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस बड़ी ज़रूरी हैं जहाँ पे इस पूरी इंडस्ट्री को थोड़ा सा रेगुलेट किया जाए। अब अगर मैं इसको बाहर की गवर्नमेंट्स के साथ थोड़ा अगर आपको कोरिलेट करके बताऊँ तो वहाँ पर ये चीज़ काफ़ी इंसेंटिवाइज्ड भी है। फूड डोनेशन इज़ वेरी इंसेंटिवाइज्ड के जितने भी बड़े इदारे हैं, जितने भी बड़े MNCs हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, उनको फूड डोनेशन पे टैक्स राइट ऑफ मिलते हैं। तो जहाँ पे टैक्स राइट ऑफ मिलता है तो एक इकोनॉमिक इंसेंटिव भी आ जाता है लोगों को फूड डोनेट करने का। पाकिस्तान में अभी उस तरह का सिलसिलाकार नहीं है।
राजा वाल्टर समेत बहुत से इदारे भी रिस्क के इस मिशन में शामिल हैं। मकसद सिर्फ एक है कि खाना ज़ाया होने से बेहतर है कि वो हकदार तक पहुंचे, और वो भी एक ऐसे दौर में जब अवाम की एक बड़ी तादाद का मुश्तरका मसला महंगाई है, तो खुराक बचाने और भूख मिटाने के ऐसे प्रोग्राम्स मददगार साबित हो सकते हैं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
समन की ये रिपोर्ट हम आपको इस प्रोग्राम में पहले भी दिखा चुके हैं। पाकिस्तान में मुस्तहिक अफराद के लिए खाने और राशन के प्रोग्राम्स के अलावा माइक्रो फाइनेंसिंग और बिला सूद कर्जों के मुख्तलिफ मंसूबे भी काम कर रहे हैं। लाहौर से समन खान ने बात की मोहम्मद मुर्तजा से, जो रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम नामी नॉन प्रॉफिट इदारे के बानी है। इदारे के मुताबिक ये अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए अब तक 15 लाख घरानों को खत गुरबत से ऊपर आने में मदद दे चुका है।
एक है आप लोगों को अपने डिपेंडेंट कर लें, आप उनको चैरिटी दें, आप उनको ग्रांट दें, आप उनको डेली बेसिस के ऊपर जो है वो फ्री दस्तरखान जो है वो आप दे रहे होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को हर रोज़ एक चैरिटी की सूरत में फ़िश देने की बजाय उनको आप फ़िश पकड़ने की स्किल आप उनको दें। पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड ने सोशल मोबिलाइजेशन का प्रोजेक्ट जो है वो RCDS को दिया, और उसमें ये था कि लोगों की एक हमने हैबिट डेवलप की कि आपको पहले हमने एजुकेट भी कर दिया, फिर आपको एक एसेट भी दे दिया, फिर हमने आपको इंटरेस्ट फ्री लोन भी दे दिया, फिर आपको आपकी यूथ को भी हमने प्राइम मिनिस्टर का एक लोन वो भी दे दिया। तो उसके बाद जैसे ही वो ग्रेजुएट हो गए तो उसके बाद हमने रेगुलर जिस तरह की माइक्रो फाइनेंसिंग है वो आप उनको दे दी। उससे क्या हुआ कि उसके एटीट्यूड में एक चेंजिंग आई कि नहीं, मैंने तो डिपेंडेंट किसी के ऊपर नहीं रहना, मैंने इंडिपेंडेंट होना है। इस वक्त जो है پاکستان جو ہے ففتھ اوور پاپولیٹڈ کنٹری ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں جو غربت تو کم کرنے کے لیے اپنے پروگرام ضرور کرنے چاہیے, تو ہمیں تھوڑا سا وہ جو فیملی پلاننگ اور جو اتنی آبادی کا اژدہا جو ہے وہ جتنا ہمارا بڑھ گیا ہے وہ سارے ریسورسز جو ہے اس کو کھا جائے گا. تو ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے, تب جا کے ہم کوئی غربت جو ہے وہ ختم کر سکیں گے. پاکستانی 72 ارب روپے بنتے ہیں, وہ اب تک ہم نے 1.5 ملین ہاؤس ہولڈ جو 15 لاکھ گھرانے ہیں ان کو دوسرا جو ہے یہ فائنانشیل سروسز اور نان فائنانشیل سروسز جو ہے وہ ہم نے دی ہیں. اور انٹرسٹنگ چیز اس میں یہ ہے کہ 97% جو ہے وہ ہم نے فیمیل کو دیے ہیں. میں پاکستان مائکرو فائنانس نیٹورک کا بھی وائس چیئرمین ہوں. تو اب ہم نے اپنے جو بھی ہمارے مینڈیٹ ہیں اس میں الائن ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی اس میں ہے, اس میں جو شیڈول بینک ہیں وہ بھی ہیں, مائکرو فائنانس بینک بھی ہیں اور اس طرح کی NBFC کمپنیز بھی جو ہیں وہ ساری جو ہے اس کے اوپر ان کا فوکس ہے کہ اگر ہم نے پاورٹی کو ایلیویٹ کرنا ہے تو فیمیل کو جتنی دیر تک ہم امپاور نہیں کریں گے, ان کی مائکرو بزنس ایکٹیویٹی میں ہم ان کو جو ہے انوالو نہیں کریں گے تو ہم جو ہے اپنی غربت کا خاتمہ نہیں کر سکتے. تو اس وقت پاکستان کی بھی ضرورت ہے, فائنانشیل انکلوژن پہ اگر ہم سوچیں تو وہ بھی ہے کہ ہم فیمیل کو جتنا امپاور جو ہے وہ کر سکتے ہیں وہ کر سکیں. نو ڈاؤٹ پاکستان میں جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ایک انٹرسٹ فری لون ہے, وہ اسپیسیفک ڈسٹرکٹ کے لیے ہے کہ ان کو آپ, وہ چھوٹا ٹکٹ سائز ہے کوئی 50,000 تک ان کو دیتے ہیں. ابھی جو ہے وہ پرائم منسٹر کا جو یوتھ امپاورمنٹ کے لیے جو ہے وہ بھی ایک پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا ہے, وہ بھی ہم نیشنل بینک کے ساتھ اور اسٹیٹ بینک اور پرائم منسٹر سیکٹریٹ جو ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اس وقت گورنمنٹ کا جو انٹرسٹ ہے کہ ہم گراس روٹس لیول پہ جو ہے ان لوگوں کو جو ہے ان کی فنگر پکڑیں جو ریسورس لیس ہیں, جو ہیلپ لیس ہیں, جو لوگ شیلٹر لیس ہیں. اس لیے جب یہ 3-4 سال جس طرح کے ہمارے پولیٹیکل کرائسس فائنانشیل کرائسس ہوئے تو اس سے عام آدمی جو ہے نا وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. اس کی ریزن یہ ہے نہ تو انٹرنیشنل کوئی انویسٹر آئے ہمارے یہاں جیسے کوئی انڈسٹری جو ہے وہ کوئی پرموٹ ہوئی یا کوئی ایسے فائنانشیل ریسورسز آئے جو کہ ہم ان لوگوں کو دے سکتے تھے. اب جو ہے کچھ سچویشن بہتر ہوئی ہے اور اب ہمارے پاس کوئی انٹرنیشنل انویسٹر بھی آ رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو میں نے آپ کو 43 ملین کا ایک گیپ بتایا ہے اس تک ہم انشاءاللہ جائیں گے. ان لوگوں کو جب ہم فائنانشیل ریسورسز ان کے بزنس کے لیے دے رہے ہوں گے, ساتھ نان فائنانشیل سروسز بھی ان کو دے رہے ہوں گے, تو یہ جو اگلے 3-4 سالوں میں اس کے بینیفٹ اس کمیونٹی کو ملیں گے.
پاکستان میں معاشی پالیسیز سے کتنے فیصد غریب عوام کو فائدہ پہنچتا ہے یا یہ پالیسیز انہیں سامنے رکھ کر بنائی جاتی ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں خاقان نجیب سے, ماہر معاشیات ہیں, اس سے پہلے گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں. خاقان بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. غربت بڑھنے کی وجوہات میں معاشی پالیسیوں کا کتنا ہاتھ ہے؟
اسد, ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ غربت میں کمی لانے کے لیے سب سے جو مؤثر پالیسی دنیا میں رہی ہے وہ کیا ہے. وہ ایک ہی ہے, جن ملکوں نے اپنی شرح نمو کو بڑھایا ہے یعنی کہ اپنا گروتھ ریٹ بڑھایا ہے, انہوں نے پاورٹی میں ایک میجر ڈینٹ کیا اور اس کی سب سے بڑی مثال چائنا ہے. اب جب آپ بڑھاتے ہیں اپنی گروتھ ریٹ کو تو اس کے انڈر لائنگ فیکٹرز سٹرکچرل بھی ہیں اور میکرو سٹیبلٹی بھی ہے. میکرو سٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ ایک ایسی انفلیشن جس میں گروتھ کا فریم ورک بن سکے, ایکسٹرنل کا خسارہ فائنینسیبل ہو, ریزرو سٹیبل ہوں, ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہو, مارکیٹ بیسڈ ہو اور ایک ایکسپورٹ اورینٹیشن ہو اکانومی کی. یہ جتنی میں نے آپ کو پالیسیز آپ کے سامنے رکھی ہیں دیز آر یہ محور ہیں اس چیز کا, بیکاز یہ اپرچونیٹی کریٹ کرتی ہیں اور پاورٹی کو کم کرنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ایک گروتھ ہے, انکلوسیو گروتھ ہے. انکلوسیو گروتھ کا آسان مطلب از دا فالوئنگ, کہ جو لوور انکم 1/3 ہے اس میں جو فائدہ ہے گروتھ کا وہ سب سے زیادہ جا رہا ہو, یعنی کہ نوکریاں, اپرچونیٹی, امپلائمنٹ اور پیداواری صلاحیت بڑھ رہی ہو, اگر ایگریکلچر کی تو وہاں پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہوں گے اور ان کو سب سے زیادہ پیسہ مل رہا ہوگا.
لیکن یہ سننے کی حد تک خاقان اچھا لگ رہا ہے, آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں یہ پالیسیز ڈیفینیٹلی ٹرکل ڈاؤن ہوں گی. ٹرکل ڈاؤن کا ورڈ جو تھا وہ بھی ہم کسی زمانے میں سنتے تھے. معیشت بڑھی بھی اگر ہم 2001 سے 2018 کی اسپین کی بات کرتے ہیں, زرعی معیشت بہت بڑھی, اس کے بعد ساتھ ساتھ سروسز انڈسٹریز نے گرو کیا, لیکن ٹریکل ڈاؤن ہوا نہیں, غربت تو وہیں کی وہیں کھڑی. آپ ون تھرڈ کی بات کر رہے ہیں, اب تو تقریباً 40%.
سو ایک تو یہ ہے کہ اس کی میجرمنٹ کو ہمیں بہت سمجھنا ہے, اور آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آپ نے یہ پوچھا. جہاں تک فوڈ بیسڈ اور انرجی انٹیک کا تعلق ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کاسٹ آف بیسک نیڈس, تو جو پاکستان میں غربت کی شرح ہے وہ 21.5% ہے. یہ ایک اسٹیبلشڈ چیز ہے, اور یہ پچھلے 20-25 سال میں نیچے ہی آئی ہے. بیچ میں فیزز آئے بڑھنے کے, بٹ ان جنرل نیچے آئی ہے. جس غربت کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی انڈیکس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں ہم ایجوکیشن, ہیلتھ, لیونگ سٹینڈرڈز اگر سب کو لے لیں تو وہ بات درست ہے کہ وہ ہم 40% کے قریب ہیں. سو دیٹ از دی ریلیٹو پاورٹی دیٹ ون ہیز ٹو ٹاک اباؤٹ. سو یہ وہ پاورٹی ہے جس کا تعلق 40% سٹنٹڈ بچوں سے ہے, جس کا تعلق ہماری سوشل سیکٹر کی پالیسی سے ہے, جس کا تعلق فائنینشیل انٹرمیڈیشن کو ان لوگوں تک ہم نہیں پہنچا پائے یہ اس سے ہے, جس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ پاکستان میں چونکہ بوم اینڈ بسٹ سائیکلز آتے رہے تو کبھی بھی 20 لاکھ لوگ انٹر کرتے ہیں ہر سال, 2 ملین پیپل. ان 2 ملین پیپل کو اگر نوکری دینی ہے تو اکانومی کو 7% گرو کرنا ہے.
وہ بات تو سمجھ آتی ہے خاقان, اور سبھی شاید اس بات پہ متفق بھی ہیں, لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم $2.15 والا فارمولا لیتے ہیں یا $3.65 والا فارمولا لیتے ہیں, دونوں ہی کیسز میں گزارا نہیں ہے. چاہے آپ 600 روپے اب دن کے سمجھ لیں یا 1000 روپے دن کے سمجھ لیں, جس طرح کی ملک میں اس وقت سچویشن ہے اس میں ان دونوں بیرومیٹرز پہ گزارا نہیں ہے. تو خطہ غربت سے ہم نیچے جس بھی لیول پہ سمجھیں, اس وقت بڑی تو ہے غربت, اوورال کوالٹی آف لائف تو کم ہوئی ہے پاکستان میں.
دیکھیں نا, یہ تو بالکل بات صحیح ہے. اس کا ایک اور تعلق جو ہے وہ اس سے ہے کہ اگر آپ نے انفلیشن کا 29 2023 میں, 24% 2024 میں اگر باؤٹ دیکھا ہوگا تو ان کی تو بائنگ پاور ہی ٹوٹ گئی ہے. 1 لاکھ روپے کی آج ویلیو اگر 60-65 ہزار رہ گئی ہے ان ٹرمز آف بائنگ پاور, تو اس بات میں تو صداقت ہے کہ لوگوں کی فوڈ انٹیک بھی کم ہوئی ہوگی. اور پھر جو فلڈ کا شاک آیا, یعنی کہ جو دوسری چیز جو ایگزوجنس شاکس لگے پاکستان میں, اس سے لوگوں کے گھر بار تباہ ہوئے اور ہم یہاں آ کھڑے ہوئے. اس میں ایک سپورٹ تو جاتی رہی ہے جو اس وقت 650 ارب کی ہے, جس کو ہم انکم سپورٹ پروگرام کہتے ہیں. اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اسد کہ یہ ایک فلیگ شپ پروگرام پاکستان کا ہی نہیں ہے, اٹ از دی envy آف مینی نیشنز. آئی نو یہ اس کا مطلب کبھی بھی گریجویٹ کرنا نہیں تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ولنریبلٹیز جہاں قائم ہوتی ہیں, اگر آپ کی نوکری چلی جاتی ہے تو سہارا دیں گے, اگر ایگریکلچر ہٹ ہو جاتا ہے انگہانی حالات سے تو سہارا دیں گے, فلڈ ہٹ ہوتا ہے سہارا دیں گے. پاکستان میں گریجویشن کے جو پروگرام ہیں وہ بہت کم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ریسرچ کے تحت کہ اگر آپ 1 لاکھ روپیہ کسی کو دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ بھینس, سائیکل, کوئی چھوٹا ٹیوب ویل, کوئی کاروبار کریں چھوٹا, تو دیٹ از دا ریئل گریجویشن. آئی تھنک وہاں پہ لوئر سطح پر ہم انکم جنریٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے.
مائکرو فائنینسنگ جو ہے اس میں ہیلپ کر سکتی ہے. سیاسی مداخلت یا سیاسی عدم استحکام اس میں کیسے حصہ ڈال رہا ہے؟
دیکھیں نا, ایک بات تو یہاں ہے نا کہ کوئی بھی سیاسی یا کوئی بھی حکومت پاکستان میں نہ میکرو سٹیبلٹی, نہ ایکسچینج ریٹ سٹیبلٹی, نہ ہی آئی ایم ایف کی پروگرام کی کمپلیشن, جس سے ایسا لگے کہ پاکستان جو ہے ایک مطلب وہی پروگرام کمپلیٹ کر پاتا ہے. آپ 2023 کے حالات دیکھیے, ہم پروگرام میں تھے, 8-9 ریویوز کے بعد باہر آ گئے. اور پھر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کا جو سب سے بڑا جو ٹریجڈی آتی ہے وہ آتی ہے مالیاتی خسارے پہ. پاکستان اسد پچھلے کئی سالوں سے تواتر سے 7% GDP کا مالیاتی خسارہ کر رہا ہے. آسان مطلب یہ ہے کہ ہم نے FRDLA لا میں لکھا ہے کہ ہم 3.5% سے اوپر نہیں کریں گے. اب مالیاتی خسارہ کیسے غریب کو امپیکٹ کرتا ہے یہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں. جب حکومت خسارہ کرتی ہے حکومت بورو کرتی ہے, جب حکومت بورو کرتی ہے تو دیٹ مینس کہ جو گڈز ہیں وہ تو اتنے ہی پروڈیوس ہو رہے ہیں یا فلڈ ڈیمانڈ کی وجہ سے کم ہو گئی ایگریکلچر پروڈیوس، پر آپ کا روپیہ جو ان سرکولیشن ہے وہ بڑھتا ہے اور انفلیشن آتی ہے، اینڈ انفلیشن از دا ورسٹ اینیمی فار دا پیپل اور دا ورسٹ ٹیکس آن دا پیپل جن کی ہم گفتگو کر رہے ہیں،
جو کہ زیادہ تر جو ہے وہ غریبوں کو امپیکٹ کرتا ہے. خان، کچھ پوائنٹس اور ہیں، میں چاہوں گا ان پہ بھی ہم بات کر لیں، چار منٹ رہتے ہیں. معیشت میں حکومتی مداخلت کو ورلڈ بینک ذمہ دار سمجھتا ہے، کتنی ذمہ داری بنتی ہے حکومتی مداخلت کی؟
تو دیکھیے، ہم نے پاکستان میں یہ ریئلائز نہیں کیا کہ فٹ پرنٹ گورنمنٹ کا، چاہے وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہوں، چاہے وہ ریگولیشن ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کی پرائس سیٹنگ ہو، ان سب نے جو معیشت ہے اس کو پرائیویٹ سیکٹر کمپیٹیٹو اکانومی نہیں بننے دیا. یہ خالی پرائیویٹ سیکٹر کی بھی بات نہیں ہے، یہ بات کمپیٹیٹو اکانومی کی ہے. ایک تو یہاں پہ مداخلت، یہ جو ایریاز ہیں، پھر ہم نے کبھی کوئی انوویشن پالیسی بنائی ہی نہیں. آج آپ کا اپنا ایک فارمر ہے جو بہت پروگریسو ہے، جو بہت تھوڑا ہے کوانٹٹی میں، اس کی جو ییلڈز ہیں وہ ورلڈ کلاس ہیں، اور جو باقی آپ کا سارا ہے جس کو فائنینشیل انٹرمیڈیشن یا بیج نہیں ملتا، تو یہ جو ساری آپ کا فارمر ہے یہ بہت دور ہے فرام ورلڈ ییلڈز، اس لیے اس کی فرام اپنے پروگریسو ییلڈ سے بھی وہ بہت دور ہے جو ہمارا پروگریسو فارمر ہے. سو ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو ییلڈز ہیں وہ کم ہے، اس کی پیداواری صلاحیت کم ہے، وہ کماتا کم ہے اور نقصان بھی بہت کرتا ہے. ہم نے کوئی اس طرح کی جسے کہتے ہیں کراپ انشورنس، لائف سٹاک انشورنس، ان سب چیزوں کو پنپنے نہیں دیا، کیونکہ حکومت سب سے بڑی بائر ہے نا پیسوں کی بینکوں سے، 70-80% وہ ہولڈ کر لیتی ہے، تو بینکوں کو تو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ جا کے ایگری کریڈٹ یا آپ کو کاروبار کا کریڈٹ دیں.
شاید وہی وجہ ہے کہ سارا جو ڈرائیڈ اپ کریڈٹ ہے وہ بالکل باقی سیکٹرز کو امپیکٹ کرتا ہے. لیکن جب گورنمنٹ پالیسی بناتی ہے، بیکاز ہم جب بھی دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ایک کلیم ضرور آتا ہے کہ وہ ساری پالیسیز جو ہیں ان لوگوں کو سامنے رکھ کے بناتی ہے، کتنا خیال رکھا جاتا ہے اس 40% یا جو $2 کے حساب سے 21% کا؟
دیکھیے، آئی تھنک ابھی تک پاکستان میں یہ نوشن شاید سنک ان نہیں کیا کہ غربت کی سطح سے لوگوں کو گریجویٹ کرانے کے لیے پالیسیز بنانی ہیں. ابھی بھی ہم ضرور 650 دے دیتے ہیں ماہانہ یا کوارٹرلی بنیاد پر، پر ہم 1,00,000 کا قرضہ ہنسنا نہیں دینے کو تیار تاکہ وہ گریجویٹ کرے. سو ایک یہ بات. نمبر دو، مالیاتی خسارے کو کم کر کے انفلیشن کو کم کرنا، یہ دوسری بات، یعنی کہ اپنے اخراجات کو کم کرنا، غیر ضروری بھی اور ڈیولپمنٹ کو بھی ٹارگیٹ کرنا اس طرف جو کہ انفراسٹرکچر وہ کریٹ ہو جس کا امیجیٹ بینیفٹ گروتھ میں جائے. تیسری، انوویشن پالیسیز بنی ہی نہیں پاکستان میں. چوتھی، پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کی پالیسیز کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں گئی. اور دوسری، ہم ابھی بھی امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ بیسڈ تھنکنگ میں ہیں. ہم آج تک اس کو ٹرانسفارم نہیں کر سکے، چاہے وہ ہمارے ٹیرف کی رجیم ہو، چاہے وہ ہماری ایکسس ٹو یو نو دا ورلڈ ہو، انٹو این ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی، چاہے ہم دنیا کو وہ چیزیں بیچ سکیں بیونڈ ٹیکسٹائل، لیدر اینڈ ایگریکلچر، جو ویلیو ایڈ کر سکیں کمائی کی صورت میں. اس سے روپیہ کمزور ہوتا ہے، امپورٹڈ انفلیشن آتی ہے. یہ سارا کچھ جو ہے ان دی اینڈ macro stability to spur growth, innovation and productivity.
So last phase, ساری چیزیں جو ہیں گروتھ پہ آ کے رکتی ہیں. کوئکلی، کوئی 20 سیکنڈز ہیں میرے پاس، زرعی سیکٹر میں، جو زرعی شعبہ ہے، اس میں حکومت کیا کردار ادا کر سکتی ہے اگر ہم دو پوائنٹس اس پہ ڈسکس کر لیں؟
ویری کلیئرلی دیکھیں، لا ہی ایسے نہیں بنتے کہ بیج نئے مارکیٹ میں آ سکیں. نمبر ٹو، پرائسنگ پالیسیز سے نکل جائیں. نمبر تھری، رائس آپ کے سامنے مثال ہے اس کی، ویٹ اور شوگر کین میں انٹروین کرتے ہیں، مشکل میں رہتے ہیں. نمبر تھری، فائنینشیل انٹرمیڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے، چاہے ان کو کریڈٹ بینکوں سے ملے، نہ کہ جا کے یہ بہت ہیوی ریٹ پہ بورو کریں. نمبر فور، میکنائزیشن. نمبر فائیو، تعلیم و تربیت ہمارے اس زرعی شعبے کے لوگوں کی جن کی رسائی نہیں ہے اس تعلیم کو
لینی ہے. بہت بہت شکریہ خاقان، آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس پورے معاملے پہ بات کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیمز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپل پخې فارونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانه فرانسي او د خپل پخې فارونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
We'll be right back. د امریکا غا کاشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټیکی د افغان کډوالو د وژنې په اړه د ایران د بشري حقوقو د یوې رسنۍ ادعا د بشري حقوقو مدافعانو نړیوالو سازمانونو افغان پخوانیو مقاماتو او نورو پر افغان کډوالو باندې د ایران د سرحدي ځواکونو دا ناتایید شوی برید غندلې خو ایرانی چارواکي تروسه دا خبر ردوي په منځني ختیځ کې د اتمی شخړې د راپورته کېدو اندېښنې کارپوهان وایي د اسرائیل ګواښ چې د ایران نه به د اکتوبر د لومړۍ نیټې د توغندیو د بریدونو غچ واخلي په سیمه کې د اتمی شخړې اندېښنې زیاتې کړې او د امریکا په واشنگتن ایالت کې د نورستان فرهنګي آثارو خرڅلاو دا توفی څنګه د سوداګرو لاس ته ورغلی دي په دې اړه د یو په زړه پورې رپورټ لیدل مه هېروئ.
قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د تلې شپږشتمه نیټه او د 2023 کال د اکتوبر 11مه. زه ښایسته سعادت لامیمه. د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي کمال ناصر اصولي سره د ایرانی سرحدي ځواکونو لخوا پر افغان مهاجرینو د ډزو ادعا څېړو. زموږ همکار ایوب خاورین به جرمني ته د ولسمشر بایدن د سفر پر مخو رڼا واچوي. اصولي صاحب او خاورین صاحب، له تاسو نه مننه کوم او هیله لرم چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل اوسي. د هاروش پنوم د بشري حقوقو د سازمان د رپورت پر اساس د ایران سرحدي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو وژلو پراخ خبرګونونه پارولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما او د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکونکي ریچارډ بنت د سراوان پولي تصویر ما د ایراني سرحدي ځواکونو لوري د افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو رپورتونو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې او په دې اړه د شفافو څېړنو غوښتنه
کړیده. د هلوش په نوم د ایران د بشري حقوقو رسنۍ چې د ایران د سیستان او بلوچستان په اړه خبرونه خپروي د عیني شاهدانو په حواله لیکلي چې په افغان کډوالو باندې د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو کې څه باندې 200 تنه وژل شوي دي. د دغه سازمان مسؤل مدیر شیر احمد شیرانی ناروی د امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې دا پیښه د یک شنبه په شپه د اکتوبر په 13مه د ایران د سیستان او بلوچستان د ساروان ولسوالۍ د کراګان په صفري نقطې کې شوې ده.
اتفاق حدود 4-5 شب گذشته رخ داده در منطقه مرزی کلگان سراوان، یک منطقه که معمولا خیلی از مهاجرین از این مسیر تردد میکنن، بعضن بعضیا کسانی که اینها رو میبرن رابلد هستن یا هم قاچاقبرا با مامورین مرزی هماهنگ میکنن، یه مبلغی به اونها میدن به عنوان حالا
رسم پرشه بذاریم، باج بذاریم و اجازه تردد میدن. رسمی او خپلواک سرچینو دا پی خطر او سره د تایید کړي.
ما نه صرف هم بر اساس اون ویدوها بلکه از منابع بومی که در اون مناطق هستن، در ماشکیل، در نیوکوندی پاکستان که بالاخره اون تو همین کار هستن، در واقع در جابجایی مهاجرین ما پرسجو کردیم، جداگانه تایید کردن این نفس مسئله رو تایید کردن، ولی از تعداد دقیق کشته و مجروحین هنوز ما به رقم دقیقی دست پیدا نکردیم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د کډوال د وژل کېدو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د بخښ نړیوال سازمان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کډوالو وژل زړه بوګنوونکي ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د افغان کډوال د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي اساسوالي او په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي ماموریت سرپرست نصیر احمد اندیشه د پیخه غیر انساني بلل ده.
اخبار و اعتراضات و وضعیت های ضد پناهندگی در سرتاسر جهان در مقابل مهاجرین، در مقابل پناهنده ها زیاد شده.
د طالبان حکومت د پیخ ته ګونګوسی ویلي خو یادونه کړې چې دوی په اړه تحقیقات کوي. خود کډوال د حقونو یو شمیر فعالان په ایران کې د افغان کډوال د وضعیت په اړه اندېښمن دي.
ایران د نن هم له افغان کډوالو سره د بخښ په پرتله ناسم چلند او ظلم څو چند زیات شوی ده. هغه کډوال چې دلته د اوسېدو قانوني اسناد لري هغه نه منل کیږي، دوی له ویزې، پاسپورت هر څه سره بیا هم زندان ته لول کیږي او له هغه وروسته افغانستان ته لیږدول کیږي.
افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس سانګړي استازي او په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومي په خپل ایکس باندې لیکلي چې د لزګون افغان کډوال د وژل کېدو په اړه راپورونه سم نه دي.
یا باید پاسخگو باشن یا باید تکسیب بکنن. خب شناختی که ما از جمهوری اسلامی داریم هیچ وقت پاسخگو نبوده در هیچ کدوم از مسائل اینچنینی یا مسائل مرتبط حتی با مردم خودش در داخل کشور که خیلی از در طول این چند دهه و حتی در این دو سال اخیر اتفاقاتی که رخ داده در رابطه با مسائل حقوق بشری و انسانی. خب ما از قبل انتظار این رو از جمهوری اسلامی داشتیم، ولی حالا منتظر هستیم ببینیم که نتیجه تحقیقات خود مسئولین افغانستان به کجا
میرسه،
کونها چه
موضعی
اعلام
میکنن. د مهاجرت نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 14مه ویلي چې د 2023 کال د جنوري څخه د روان 2023 کال تر جولای پورې له ایران څخه 1.1 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي چې اکثریت یې شړل شوي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
لکه څنګه چې تاسو اوریدل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د ایراني پوله ساتو لخوا پولی ته څیره په افغان کډوالو دزې غیر انساني عمل بلل دی او د چرونو غاګي هم کړی دی. دا ځینې نور مسایل د خبرونه قدرمن میلمه د افغانستان د پخوانی ولسی جرګي غړي کمال ناصر اصولي صاحب سره راز پرو. اصولي صاحب ستړي مشي په خیر راغلی او ډیره مننه کوم له تاسو نه. اول خو تاسو غبرګون په دې اړه غواړم واخلم او تاسو سره کوم نوي جزئیات په دې اړه وسی ایا تاسو د معلوماتو در راټولولو او چا سره د تماس هڅه هم کړی دا کنه ځکه دا مسله د ایرانی چارواکو لخوا رد شوې ده لکه څنګه چې تاسو په رپورت کې اوریدل.
د نیکو هیلو احترامات په وړاندې کولو سره تاسو کتل ساده څه د پیښه شوې ده دا چې دقیق ارقام د شهیدانو څومره دي دقیق تر اوسه معلوم نه دي، اما هر هغه تاجران چې په دغه ساحه کې په د پاکستان او د ایران او یا په نیمروز په دغه ساحه کې شتون لري، نیمروزی دغه تاجران او خلکو ولسونو سره زموږ روابط شته دي، هغوی هم دا مسله تایید کړې ده. ایران د ایران پالیسی همداسې ده چې دغه ډول پیښې او دې ته ورته نورې ډېرې پیښې دوی په هیڅ وخت کې نه دي تایید کړي او دا غیر انساني سلوک د افغانانو سره د تاریخ په اوږدو کې د دوی لخوا روان ده او اوس هم جریان
کوي. اصولي صاحب، نو د دې دپاره چې د دې ته ورته پیښو مخنیوی وشي څه فکر کوئ؟ اوس نو تر دې وروسته باید څه وشي؟ اقدامات باید څه وي؟
خا د اقداماتو بحث یو ده او د پیښو د مخنیوي بحث جدا ده. د اقداماتو مسله دا ده چې افغان فیلی سرپرست حکومت باید په ډیر جدیت سره د افغان اتباعو په ایران کې په پاکستان کې او په ټوله نړۍ کې بیا په دغه ممالکو کې د حقوقو دفاع وکړي او د دا ډول پیښو نه تنها دا چې غندنه وکړي بلکې په ډیر جدیت سره عکس العمل وښيي او ځوابیا مسائل ولري دغه پیښو لپاره او دا چې څنګه مخنیوي وشي دغه پیښو. زه په دا تیرو درې کلونو کې وایم چې دغه پیښې په هغه وخت کې مخنیوي کېدای شي چې په افغانستان کې یو قانونمند مشروع دولت ولرو چې اوس په ملي حالت کې بدبختانه موږ یې نه
لرو. همدې مسلې تر اعظم تر دې په خوا هم د طالبانو د واکمنۍ په دوران کې د ایران لخوا د افغان کډوالو سره د زور زیاتی موثق رپورټونه هم خپاره شوي. تاسو د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکو ته په کتو ایران ته د طالبانو غبرګون تر اوسه پورې څنګه ارزوي؟
خیر د طالبانو خبرګون په مختلفو ساحاتو کې د ډزو په کولو سره یا د توپچی د ځینو توپو په ویشتلو سره شتون درلود او همدې ډول پاکستان سره هم، اما دلته په افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت ته اړتیا ده تر څو په نړیوال سټیج باندې وکولی شي د افغانانو څخه د افغانانو د حقوقو څخه دفاع وکوي او دغه ځوابیا حملې هم چې طالبان کوي دغه بیچارهګان منډې وهي سرحداتو ته، اما په هغه ډول لکه څنګه چې مقتدر دولتونه د دا ډول حملو قوت لري فیلی سرپرست حکومت دا قوت نه لري. غیرت شتون لري اما هغه پاور او قوت تجهیزات شتون نه لري په افغاني طرف کې.
اصولي صاحب، بل مسله په دې سیمه کې په دومره لوی شمیر غیر قانوني تګ راتګ ولې کیږي؟ طالبان څرګندونې دادي چې وایي زیات شمیر افغانان خپل ملک ته ستنېږي. د افغان شخصیتونو سره مثلا د اړیکو کمیسیون
په دې ورسته یو کوي دي چې تر زرو زیات په خوانی چارواکي واته ورغلي دي او کدا سوینو ولد مر خلک د هواد نه د تیښتې بیا په هڅه کې دي.
دا چې بلې وو ځینې سیاسيون افغانستان ته ستنه شوې دي او په کلي ډول نه تنها په افغانستان کې امدي سیمې مسله د بنگلاديش هندستان پاکستان نارانه ولې د ایران پورې موږ تاسو شاید آلو چې په تیرو اتیاو کلونو کې د اروپا په طرف باندې او امریکا په طرف باندې په کلي ډول مهاجرتونه شتون لري. اما په خاص ډول د افغانستان قضیه لږ متفاوته ده. په فعلي حالت کې په افغانستان کې قانونمند مشروع دولت نشته ده. د ملا له طرف نه قدرت انحصار په انحصار کې نیول شوی ده او هیڅ د وګړو غوښتنو ته غوږ نیسي. بنان افغانان د خپلو ماشومانو راتلونکی توره تیاره ویني، کوشش کوي چې دغه تورې تیارې څخه ووزي، ځکه حتی د نجونو درس نشي، نجونې درس نشي ویلې په افغانستان کې. بنان په داسې حالت کې د افغانستان نه خلک رښتیا هم اقتصادي بحران ده او هم دغه نور عوامل دي افغانان او افغان
ځوانان
د افغانستان
نه دي. بله، ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه. کور ودان او په خپل چارو کې تل بریالي او سرلوړي اوسئ. بای زړه دی
وساله.
بل پلو دی ایتالیا سره د موافقې دی برخه په توګه د شنګجن په بندر کې د البانیا شمالي سمندري سیمه د لومړنۍ مهاجرینو د میشتېدو لپاره چمتو شوی. ټاکل شوی چې د بنگلاديش او مصر څخه شپږستنه کډوال چې د یکشنبه په ورځ د مدیترانې له سمندر څخه ژغورل شوی، هلته له کابینونو جوړ په یو نوي ښارګوټي کې د لنډمهال لپاره استوګن شي. د دې ترتیباتو موخه دا ده چې په اروپا کې د مهاجرینو کړکېچ کم کړی شي، خو د مسلې د بشري حقوقو اندېښنې هم راپارولي. اټکل کیږي چې ایتالیا د البانیا سره دا تړون د 50 کلونو لپاره لاسلیک کړي او په کال کې ور باندې 15 او 1 میلیون ډالر را لګښت هم راځي. دوی اول دا معلوموي چې کوم کډوال د هغو هیوادونو څخه دي چې دوی خوندې غني، څو هغه کسان چې ور باندې ډاډ نه لري په انساني او بخې په اسانۍ سره بیرته واستوي. د بشري حقوقو ډلو د پناه غوښتونکو د محافظت لپاره وړاندې شوی ترتیبات تر پوښتنې لاندې راوستي دي او د بخښنې نړیوال سازمان هم دا مرکزونه له ظلم څخه ډکه تجربه او د ایتالیا په حکومت تور داغ بللی دی.
ما تاریخ 22 سپتامبر از افغانستان حرکت کردم، 23 سپتامبر در آلبانیا رسیدم. زمانی که از افغانستان حرکت کردم ما گفتم دچار مشکل زیاد خود رو برو شدم، به خاطر که من 5 اولاد دارم که فامیل اومدم دیگه. طبعا که در افغانستان نظر مشکلات ها دیگه پاس زیاد بود، این کرای تاری مشکلات ها و مصارف های نان دیگه پا. زمانی که اومدیم با وقت که در هر جای ما استقبال شدیم، راهنمایی ما کردن در بسیار یک پذیرایی نیک خوب. ما در اصل جای خطار نرسیدیم، خودمون موقعیتی که فعلا در بنیا زندگی میکنیم ازشان راضی هستیم، از کارکردهشان، از کارواهشان، مثال از قدردانیشان.
قدر منو لیدونکو، د امریکا په واشنگتن ایالت کې د نورستان د زنو فرهنګي آثارو د خرڅلاو په تړاو هم یو رپورت لرو. دا دودیز آثار څنګه د سوداګرو لاس ته ورځي؟ د دې پوښتنې ځواب په رپورت کې ترلاسه کړئ. خو لومړی لنډه دم اخلو. اوس په امریکا کې سیاسي مسایل. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل یو ژمنه پوره کوي چې ویلی وو جرمني ته به سفر وکړي. سپینه ماڼۍ ویلي دي چې د اجنډا په سر کې د اوکراین موضوع شامل ده. د اجنډا د نورو جزئیاتو او د امریکا او جرمني د اړیکو په اړه نور معلومات د خپل همکار ایوب خاوري نه اخلم چې همدا اوس موږ سره د کانګرس د ماڼۍ له مخې په خبرونه کې مل شوې ده. خاوري صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. د سفر اجنډا څه ده چې د امریکا ولسمشر جرمني ته ورځي؟
سلامونه. هو ولسمشر بایدن ډیر په خوا یو ژمنه کړې و او دا هغه د جرمني خصوصا د صدر اعظم یا چانسلر شولز د مننې د پاره د روسیې او د امریکا ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په وخت کې د شولز هغه اقدام چې یو روسی چې په جرمني کې بندي و خود امریکایانو د په بدل کې هغه جرمني د بایدن په غوښتنه باندې پریښود او بایدن د دې ډیر منندوی و او ویلي و چې زه به شخصا ستا پوښتنې ته درځم. د دې ترڅنګ لویه موضوع طبعا هغه د اوکراین موضوع ده چې د اوکراین په جګړه کې د اوکراین د ملاتړ لپاره دوه لوی تمویلونکي هیوادونه امریکا او جرمنی دي او د دې اوکراین د ملاتړ لپاره تر ټولو ډیر هم ډیپلوماټیک او هم نظامی حرکتونه او دوه لوی ستونونه هغه واشنگټن او برلین دي. بایدن به سبا په برلین کې وي او نه یوازې د جرمني له صدر اعظم او حکومتي چارواکو سره به وویني، د دوه درې نورو اروپایي هیوادونو چې هغه هم د اوکراین د څلورو یو ګروپ جوړ شوی دی، څلورو هیوادونو د هغوی د صدر اعظمانو چې فرانسه او برېټانیا هم شامل ده د هغوی سره به هم وغږیږي. او بایدن په داسې وخت کې دي چې ولادیمیر زیلنسکی د اوکراین لپاره د بری پلان یو تګلاره وړاندې کړه بل ورځ، او نن د همدې په ترڅ کې په بروکسل کې ده چې په اروپایانو ته دا تشریح کړي. دغه پلان ځینې سری یا محرم ماده هم لري، خو هغه چې په ښکاره وویل چې د جګړې د پای ته رسیدو نه مخکې باید اوکراین د ناټو غړی هیواد شي، او که غواړو چې په راتلونکي کې د روسیې یا د پوتین له دغه ډول اشغالونکو جګړو څخه ځان وژغورل شي. خو ناټو وویل چې په یو مناسب وخت کې به د غړیتوب ورکړل شي. راپور ته غوږ نیسو. جرمنی ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن د سفر د ایجنډا په سر کې د اوکراین د جګړې موضوع ده. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز دغه یو ورځنی سفر مهم بللی او د امریکا او جرمنی اړیکې سایلی دي. د سفر مهمه موضوع د اوکراین جګړه ټاکل سوی ده، او تر سفر یو ورځ وړاندې سپینې ماڼۍ د اوکراین سره د 415 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه.
The president believes that this
ولسمشر پدی باور دی او د دې سفر په اړه ډیر جدي و چې خپل یو متحد هیواد ته چې د اوکراین د دفاع په اړه ډیر قاطعیت کودلای ورشي. ولسمشر واقعا خپل چې باید هرو مرو جرمنی ته ولاړ شي او په خپل د صدر اعظم شول څخه مننه وکړي.
دغه سفر تیره اونۍ پلان شوی وو، خو په امریکا کې د ملټن توپان له امله د ولسمشر بایدن سفرونه وځنډېدل او د اوکراین د امنیتي کانفرانس نیټه بدله شوه. سپینه ماڼۍ وایي بایدن به د زیلنسکي سره د مخامخ لیدو پر ځای په آنلاین بڼه د دې غونډې مشري وکړي. بلخوا ښاغلي شولز تیره اونۍ د ښاغلي زیلنسکي سره ولیدل او د بریا لار نومول شوی پنځه مادې پلان یې واورید. زیلنسکی په دغه تګلاره کې د جګړې تر ختمېدو وړاندې د ناټو غړیتوب اخیستل هم مهم وبلل. زیلنسکی دغه پلان د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته وړاندې کړ.
دغه پلان د سولې غونډې ته د رسیدو بل پل دی چې په رښتیا د جګړې پای ته ورسیږو. دغه پلان د سولې د نوښت بدیل نه دی، بلکې هغه نوښت بلا غښتلی کی او د اوکراین موقف به غښتلی کی. دغه هدف ته د رسیدو لپاره د ټولو متحدینو مرستې ته اړتیا لرو. د جرمني په مرسته تکیه کوو.
خو د ناټو نوي عمومي منشي واضح نیټه اعلان نه کړه او وی ویل چې یوه ورځ به هغه مناسب وخت راشي چې اوکراین د ناټو غړی شي. جنرال جیمز جونز چې د اوباما په دوره کې د ملي امنیت سلاکار و امریکا غږ ته وایي چې د اوکراین ګران بیا جګړې امریکا او متحدین اړ کړي دي چې خپل منځي اختلافاتو تیر سي او د اوکراین د راتلونکي په اړه په خپلو مشترکو ګټو فکر وکړي.
د ایرانیانو، روسانو، چینایانو او شمالي کوریا اتحاد که ورته وګوري دا به ډیر خطرناکي او موږ له دې سترګې نشو پټولی. په مقابل کې موږ باید ناټو غښتلی کړو، اروپایي اتحادیه غښتلی کړو، دوه اړخیزې اړیکې غښتلی کړو او دا یقیني کړو چې ولادیمیر پوتین په اوکراین کې بریالی نشي.
دواړه امریکا او جرمني د یوې بلې جګړې له امله هم تر فشار لاندې دي. دواړو حکومتونو د غزې په جګړه کې د اسرایلو ملاتړ کړی او په دواړو هیوادونو کې د دې دریز پر ضد مظاهرې شوې دي او د یودانو پر ضد د کرکې پېښې زیاتې شوې دي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگټن.
په یو بل خبر کې د بنگلاديش د جرمونو نړیوال محکمه نن د پنځمه په ورځ د پخوانی لمړی وزیر شیخ حسینه د نیولو امر صادر کړی. په هغه د تیر کال په پایل کې د تاریخوالو نه د ډکو مظاهرو په ترڅ کې په ډلېز وژنو کې د لاس لرلو تور لګول شوی. د تاریخوالو نه ډک لارینونه چې د عامه سکتور د دندو د قانون په وړاندې راولل شي او د محصلینو په مشرۍ د غورزنګ په توګه پیل شو چې په 1901 کې دغه هیواد د خپلواکۍ نراوروسته وژونکو ناکراری بلل شوی. د دې مظاهرو په فایل کې 200 کسان وژل شو او زیات شمیر نور ټپیان هم شو. دغه تاریخوالو بل اخر شیخ حسینه دې ته اړه کړ چې د اگست په 15 هیواد پریدي او هند ته وتښتي. ورپسې د نوبل د سولې جایزې ګټونکي محمد یونس په مشرۍ موقت حکومت واک په غاړه واخیست. بل پلو د متحده ایالاتو مرکزی قمانده یاسن کام په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه هیواد پرون د شارشمه په ورځ اکتوبر په 14 نیټه په یمن کې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ځمکې لاندې د وسلو د ذخیرو 5 ځایونو باندې دقیق بریدونه ترسره کړي. د یاسن کام اعلامیه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې وایي د جګړې د زیانونو ارزونه روانه ده خو د ملکي تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل. دا برید وروسته له هغه کې چې د متحده ایالاتو پاو د دې میاشتې په فایل کې هم په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پورې اړوند اهدافو باندې 15 بریدونه ترسره کړل، چیرې چې اوسیدونکو په پوځي پوستو او هوایي ډګر کې د چاودنو رپورټ هم ورکړی دی. بل پلو له هغه وروسته چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې د اسرائیل ځواکونو د غزې په جګړې کې لولسی فلسطینیانو څخه د انساني سفر په توګه کار اخیستی، متحده ایالاتونو له اسرائیل څخه د ځواب ویلو غوښتنه کړې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ په اساس د اسرائیلي ځواکونو 11 ډلو د غزې په 5 ښارونو کې ولسی فلسطینیان اړ کړي چې چاودیدونکي توکي وپلټي په تونلونو کې پلټنې وکړي او دا ډول نورو کارونو ته یې مجبور کړي چې اسرائیلي ځواکونه له زیان څخه په امان کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماثیو میلر دغه رپورټ فوق العاده نارام کوونکی بللی. هغه وویل چې که هغه څه چې په راپور کې ویل شوي حقیقت ولري بیخي د نه منلو دي. قدر منو لیدونکو د اسرائیل ګواښ چې د ایران نه بعد اکتوبر د لومړۍ نیټې د توغندیو د بریدونو غچ واخلي په سیمه کې د اتومي شخړې اندېښنې هم راپورته کړې دي. د امریکا غ خبريالې هېډر مرډاک د استانبول نه په دې اړه رپورټ را لېږلې دی چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
اسرائیل هیڅکله دا نه ده تایید کړی چې اټومي وسلې لري. شنونکي وایي چې ایران تر اوسه اټومي وسلې نه لري خو د جوړولو مهارتونه او سرچینې لري. په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه په سیمه کې د نیابتي جګړو سره مخ دي، اسرائیل خبرداری ورکړی چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د سلګونو ایراني توغندیو ځواب ووجونکې دقیق او حیرانوونکې وي. ایران ژمنه کړې چې د هر ډول نو بریدونو سره به مقابله وکړي.
Ultimately دا خاره شخړه بل اخر د اسرائیل یو لوی امنیتی ستونزه څرګندوي. دا د ایران سره دوامدار خراب اړیکی او د ایران لخوا د اسرائیل په پوله کې د مقاومت د محور د ډلو ملاتړ دی.
د مقاومت محور اصطلاح د هغو نیابتي وسلوالو ډلو لپاره کارول کیږي چې ایران یې ملاتړ کوي. په دغه ډلو کې په لبنان کې د حزب الله ډله او په غزه کې د حماس ډله شامل ده چې د اسرائیلو د ویجاړولو هڅه کوي. په لبنان کې په ورستۍ اونیو کې د اسرائیلي بریدونو له امله د 2300 ډیر خلک وژل شوي او 1.2 میلیونه بېځای شوي دي. دغه جګړه هغه مهال پیل شوه کله چې د تیر کال د اکتوبر په 1 حماس په اسرائیلو کې په یو برید کې 1200 کسان وژل او سلګونه نورې برمته کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې د هغه وخت راهیسې تر 2300 زیات کسان وژل شوي او د دغې ترانګې نشتې ټول ملکي وګړي د خپل کورونو تښتېدلي دي. خو کارپوهان وایي چې دا په دې معنی نه ده چې مخ په زیاتېدونکي شخړه به د اتومي جګړې لامل شي.
It's highly unlikely that
دا ډیر کم امکان لري چې اسرائیل یا ایران به اټومي وسلې وکاروي، ځکه چې دا به خطرناکه پایلې ولري. دواړه هیوادونه پوهیږي چې د اټومي وسلو کارول به د پراخې غچ اخیستنې لامل شي او ممکن په خپله د دوی د ویجاړولو لامل شي.
اسرائیل د پوهانو او شنونکو لخوا د ډیرو تبصرو وروسته چې دوی به څنګه غچ واخلي وویل چې د ایران اټومي تاسیسات به په نښه نه کړي. هغه وایي چې د ایران د اټومي تاسیساتو په نخښه کول به د ایران د بم جوړولو مخه ونیسي.
دوی کولای شي د ایران په اټومي تاسیساتو بمبار وکړي، خو خبره دا ده چې دوی به په مختلفو ځایونو کې راخره شي، دوی به تر ځمکې لاندې ولاړ شي.
د دې ویډیو په اړه ویل کیږي چې د ایران په اصفهان کې د اټومي تاسیساتو ده د دې بسیر ځایونو باندې یعنی جدې بریدونه کولای شي رادیو اکټیو یا اټومي ذرې ملکی سیمو ته ولیږي او برید کولای شي ایران د اټومي وسلو جوړولو ته وهڅوي. که څه هم تهران مخکې ویلو چې دا وونه کړي، دا چې ایران به د اټومي وسلو جوړولو لپاره څومره وخت ونیسي څرګنده نه ده. دا و د هیدر مونډاک د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی امریکا غږ.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
بیا هم مننه کوم چې تروسه د امریکا غاښنا تلویزیون خبرونه ګوري. د امریکا په واشنگتن ایالت کې د نورستان ځینی فرهنګي آثار خرڅلاو ته وړاندې شوی. په دغه آثارو کې حکاکی شوی لرګینې ستنې او رسامي شوی ډبرینې تختې هم شامل دي. زموږ خبري الزبی الله غازی په اړه رپورت لري.
د تاریخي نورستان په دغه ستنو می په یو انلاین مارکیټ کې سترګې ولګېدې چې په واشنگتن ایالت کې یو امریکایي سوداګر خرڅلاو ته ایښی او د یوې جوړې قیمت یې 2400 ډالر دی. دا د ایوین پامر مارکیټ دی چې اکثره پکې کاریدلي دودیز کلتوري او تاریخي شیان خرڅیږي. وایي د دې کاروباري اتلس کاله پوره شو چې په دې دومره کلونو کې د نړۍ د ګڼو سیمو دا ډول دودیز توکي خرڅ کړي.
دغه شاته چې پرتې دي دغه د نورستان ستنې دي چې هر یوې څه د پاسه اته فټه لوړه ده. همدا شان پتیګه دغه حقه کې شوې تخته هم د افغانستان څخه ده. دغه مرمنی تیګي یو نیم کال وخت ونیو چې له خرڅ اون کې تر لاسه کړم.
وای پلارې د افغانستان په جمهوریتي نظام کې له 2008 کال راهیسې د روغتیا وزارت او امید په نومي و پروژه کې مشاورو چې سباندی ولسی زیال تکار کړي. وای د هغه دغه ډول تاریخي شیان خو خیدل نو زکه داستنی الته خستي او راوړې وي. خو زما ته پوس دا و چې دای څنګه را انتقال کړي.
کته غوړ چې د استنی افغانستان څخه دل تراوړې نو ته باید هلته یو څوک وپیژنې او یا د امریکا له حکومت سره په یو شکل کار وکړي چې دا شان را انتقال کړي. دا ښه ارزان لار ده.
د هغه پلار دوه کال مخکې مړ شوی او وایي دغه توکو ته د یو خریدار په لټه کې دی. پخوانی کاپیرستان چې ګڼ تاریخي آثار چورشوي زنو چارواکوې امریکا غک کویلی چې یوازې د پیښور موزیم لنمایي ډیر آثار اسلند نورستان دي. خو جنگ او د یو منظم موزیم نشتون دغه ولایت کابو نوي سلنه آثار د تالانیانو لاستور غرزولي. سمیولا تازه چې د نورستان تاریخي او فرهنګي ریښې د کتاب لیکوال دی امریکا غک کویلی چې له اریایي زمانی راهیسې په دغه ولایت کې لرګینی او ډبرینی حکاکۍ کېدلې چې هر یوې ځانګړې معنی لرله. خدا تیر څه باندې و پیړۍ دا چاره بې خونده شوې.
دغه آثارو ټولو په مجموع کې ټولو د اجتماعي ژوند له لرغونتوب څخه نمایندګي کوي. لرګین آثار چې ډېرې د مخکې ارزو کوم چې د جامع د طبقاتي ژوند څخه نمایندګي کوي. هغه په ډېر مقدار سره خارج ته انتقال شوې دي.
دی وايي خدای چې د نورستان د آثار لپاره یو لوی موزیم ودان شي او په نړیواله کچه د افغانستان او خاصتا نورستان تاریخي آثارو د بیرته ترلاسه کولو کمپاین وشي. زبیولا غازی آشنا تلویزیون.
خکله رپورټو حتما به مو خوښ شوی وي. د خبرونه ورستای رپورټو ستاسو د ملتیانه بیا هم مننه کوم. د دې نو ورسته د امریکا غږ آشنا تلویزیون د ری خبرونه د سحر عظیمی په کوربتو خپلې ویچې هیله ده تاسو وګورئ او وایورئ.